سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د فرانسې ولسمشر وایي چې جی شل ډله باید طالبانو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط په ډاګه کړي.
د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له ترهګرو ډلو سره نه همکاري کوي په دغو شرطونو کې شامل وي.
امریکا وایي پر طالبانو فشارونو ته به دوام ورکړي څو هغو کسانو ته د وتلو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خطر احساس کوي. په کابل کې د پاسپورټونو ویش پیل شو او د دې ادارې ښځینه کارکوونکي خپلې دندو ته راغلي.
پاسپورټای قبلا پاسپورټای جمهوریت کې فعلا د استاک داریم، همون پاسپورټا را توضیح میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان د روغتیایي خدماتو پر ستونزو خبرې کوو.
سیاست او صحت باید نړیوال او د افغانستان فعلي چارواکي سره جدا کړي، یعنی صحت ته باید ډېر زیات پام وکړي.
له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام ستړي مشه د مهمو خبرونو سرټکی دی. بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 په دایکندي کې په ناحقه وژلي دي. طالبانو دا راپور رد کړی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازي رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 15 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 په دایکندي ولایت کې په ناحقه وژلي دي. د یوې څېړنې له مخې چې د یاد سازمان لخوا شوې، ګڼ دا قربانیان هغه سرتیري وو چې له طالبانو سره یو ځای شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان نن ویلي دا هزارګان دوه اونۍ وروسته له هغه د دایکندي ولایت په کاهورو کلي کې د طالبانو لخوا ووژل شول چې طالبانو په ټول افغانستان واک خپل کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور په کلکه رد کړ.
ای راپور ما کلی رد میکنیم، همچی واقعی چه رخ نداده ده کدام جای؟
دا راپور ردو دا سی پیخه اید زای که نده شوی. البته چه پا جنگی آلات که کما پوسته یا عربکه که وجل شوی وی استثناشتا، مگر کلا چه چیرت جنگ نوی هیچ دا سی کما پیخه نلرو چه چه تا زیان رسیده لیوی. طالبانو د اسد زمری په درويشتمه د دایکندي کنټرول پلاس کې واخیست. د امنست انټرنیشنل په څیړنه کې ویل شوی یو لسنه وژل شوی کسان د امنیتي ځواکونو په خواني غړي وو او دوه نور به عام خلکو چې یوې اولس کلن انجلې و. طالبانو د کابل ترنیولو لږ وروسته عمومي بخنه هم اعلان کړې و. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورټونه توزیع کړو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، 15,000 په حدود کې دي. نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورټونه خلاص کړو او د پوستې د لارو ټولو ته ولېږو هغه وصول کړي. نو د هفتې د ورځې نه وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورټونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخیستی دی.
حقانی ژمنه وکړه د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې دوه چنده، یعنی د ورځې تر 15,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیان سید خوستی بیا ویلي د اوس وخت لپاره به پاسپورتونه د افغانستان اسلامي جمهوریت په نوم چاپیږي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې طالبان غواړي نوي پاسپورتونه د اسلامي امارات په نوم چاپ کړي. د دې ترڅنګ خوستی ویلي د پاسپورت ریاست ټولې ښځینه کارکوونکي بیرته دندو ته ورغوښتل شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازی رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 15 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. ښاغلي کوبیا په خپل ټوټر لیکلي د اروپایي ټولنې لخوا د مرسته شوو درملو معموله نن افغانستان ته رسېدلې ده. کوبیا د درملو دا مرسته د افغانستان د خلکو د ژوند ژغورونکې وبلله. له دې مخکې اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان صحي خدمات ډېر ورو شوي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه میاشت مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته 2000 څخه زیات کلینیکونه او صحي مراکز تړل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. مکرون دغه څرګندونې له فرانس انټر راډیو سره په یو مرکه کې چې نن خپره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. د جرمنی حکومت وایي په افغانستان کې شل کلن حضور او پراختیایي پروګرامونه څه باندې شل میلیارده ډالر لګښت درلود. د جرمنی دفاع وزارت نن ویلي له 2001 د 2021 کال تر اگست پورې په بیلابیلو پوځي ماموریتونو 14 میلیارده ډالر لګیدلي. په دې پوځي ماموریتو کې د آیساف د پایدار ازادۍ عملیات او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریتونه شامل دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي څه باندې 3.5 میلیارده ډالر په افغانستان کې د جرمني له ملاتړ برخمنو ادارو او پروژو کې د کارکوونکو د معاشونو لپاره اجرا شوي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني د فدرال استخباراتي ادارې د لګښتونو په تړاو څه جزئیات نه دي روښانه. امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې یو پوخ عمر بندي چې په دغه هیواد کې له ډیر وخت راهیسې بندي ده د بیړنۍ درملنې لپاره له دغه هیواد بهر واستوي. باقر نمازی او د هغه زوی له 2 کلونو راهیسې په ایران کې بندیان دي. باقر نمازی 84 کلن ده او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یونیسف پخوانی استازی و چې په 2014 کال کې ایران ته تللی و او له تک سره سم د ایران د پولیسو لخوا نیول شوی. او تمه ده چې یوه پیژندل شوې روسی فلمی ستوري له یو کارگردان یا ډایرکټر سره نن فضا ته لاړ شي. دوی به په فضا کې تصویر اخلی او فلم جوړوي. د راپورونو له مخې یولیا پرسلید او هنری ستوري او کلیم شپینکو ډایرکټر به نن ناوخته د قزاقستان د باکنور له فضایي اډې د MS-19 په ستوربیړۍ کې فضا ته ولاړ شي. تمه ده دوی داسې فلم جوړ کړي چې په فضا کې یو ستورمزلی د جراحي عملیاتو ته بیړنۍ اړتیا پیدا کوي. دا خبرونه
سمو غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د فرانسې ولسمشر وای طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ایمانوئل ماکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان باید درناوی وکړي. له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او خپل سرپرسته کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د نړۍ د 20 پیاوړو اقتصادي قوتونو یا G20 ډلې په راتلونکي سرمشریزه کې باید په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې دوی باید پوره کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونه د فرانسې له انټر راډیو سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي، باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. طالبانو تر اوسه تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته لاړې شي، خو تر هغه پورته د لوړو زده کړو نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. د دې تر څنګ دغه راز ډېرې مېرمنې په ملکي ادارو کې له کار کولو منع کړی شوي دي. ماکرون وویل د ده په باور نړیوال په رسمیت پیژندل باید بیه ولري او د افغان ښځو وقار او د ښځو او سړو ترمنځ مساوات باید یو له هغو ټکو وي چې موږ پرې ټینګار کوو. د فرانسې ولسمشر د نړۍ د 20 پیاوړو اقتصادي قوتونو یا G20 ډلې سرمشریزې ته په اشاره چې د روانې میاشتې په پای کې به د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي وویل دوی به په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د هغه په وینا موږ اروپایان، امریکایان، چین، روسیا، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا، پاسیفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېږدو. ماکرون دغه راز ویلي چې دغه شرطونه باید یوازې لویدیز قدرتونه د طالبانو مخ ته کښېنږدي، بلکې دغه شرطونه باید د سیمه ییزو قدرتونو لپاره هم د منلو وړ وي. هغه قدرتونه چې د ده په وینا لازمه نه ده، ارزښتونه یې په ټولو مسایلو کې د لویدیز له ارزښتونو سره اړخ ولګوي. لکه چې طالبانو د 13 اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیوه او له هغې وروسته یې یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لخوا په اعلان شوې کابینه کې هیڅ یوه ښځه نشته او اکثره غړي د دوی خپل کسان دي چې د کلونو د جګړو تجربې لري. نړیوالو تر اوسه پر دې ډېر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دي راغونډ شوي، خو طالبان وایي دا یوه سرپرسته کابینه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی به تر هغه پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې د وتلو اراده لري زمینه برابره کړي. د دې وزارت لخوا په خپره شوې خبر پانه کې ویل شوي چې امریکا د نړۍ له نورو هیوادونو سره د فشارونو ترڅنګ د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په تړاو هم په ګډه کار کوي. طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې دوی خپلو کړو وعدو ته ژمن دي.
امریکا وی پر طالبانو بخپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دوشنبه ناوخته وی خبري غونډه ته ویلي تر کومه چې طالبان هغه افغانانو لپاره چې غواړي له افغانستان نه ووزي د وتلو زمينه برابر نه کړي دوی بخپلو فشارونو ته دوام ورکړي. خاغلی پرایس ویلي دوی د نړۍ له نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې په طالبانو په دې شرط فشارونو ته دوام ورکړي تر کومه چې خپل ژمنې نوي عملي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له دې سره هممهاله د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. خو له دې انتقاد وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په ځلونو ویلي چې امریکا په افغانستان کې لس کاله وړاندې خپل هدف ته رسېدلې وه. هغه څه چې بایډن ورته د هدف نوم ورکوي د اسامه بن لادن وژل کېدل وه. پر طالبانو د فشارونو غوښتنه فرانسې هم کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې نړیوال په افغانستان کې د دوی په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه لري. ایمانویل مکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ نور مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان یې باید درناوی وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی او سرپرسته کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر رادیو سره په یو مرکه کې کړي دي. موږ هڅه وکړه چې د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت نظر هم واخلو، خو دوی د دې راپور تر خپرېدو موږ ته په دې اړه څه ونه ویل. خو طالبانو له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي چې امریکا سره د دوی ژمنې عملي کړي او له نړیوالې هم غوښتنه نکړي چې پر دوی له فشارونو لاس واخلي.
زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت عامو افغانانو ته د پاسپورتونو او تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده. نن د پاسپورت د لوی ریاست چارواکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې ریاست ښځینه کارکوونکي او همداراز نور مامورین د پاسپورتونو د ویش لپاره خپلو دندو ته راستنه شوي دي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیل شو. په پاسپورت ریاست کې د طالبانو په مشرۍ حکومت چارواکي وایي دا لړۍ سر له نن دوشنبه ورځې څخه پیل شوه او د کومو کسانو چې مخکې پاسپورتونه چمتو سوي وه کولی سي ترلاسه یې کړي. د پاسپورت ریاست سرپرست مولوی عالمګل وایي دا مهال شاوخوا 15,000 پاسپورتونه ویش ته چمتو دي، کوم چې د نظام تر بدلون مخکې کارونه بشپړ وو.
پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کو چې بانکي حساب خلاص شوی دی، شلو نه 15,000 په حدود کې دي. ما تاسو ته اشاره وکړه نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کو او د پوسټي د لارو ټولو ته ولېږو هغه وصول کی. نو د هفتې د ورځې نو وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخستی دی.
خاغلی عالمګل وایي دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 چاپ شوي پاسپورتونه چمتو دي او هڅه کوي چې ټول غوښتونکو ته یې وویشل سي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په لومړیو کې به د عاجلو ناروغانو په ګډون ټول هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل سي چې عاجله اړتیا وي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی چې د هم په دې خبري ناسته کې خبري کولې وویل چې د یاد ریاست خزینه کارکونکي هم خپل دندو ته ورغښتل سوي او د یو جلا میکانیزم لمخې خپل دندو ته دوام ورکوي. پر خواله رسنۍ هم د پاسپورتونو د ویش بهیر د بیرته پیلېدو په اړه د ټولنیزو رسنیو ډیری کارونکو خوښي څرګنده کړې ده. طالبانو خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هیڅ ډول فساد او رشوت پرته به د بهیر ته دوام ورکوي او په ورځ کې به تر شپږو زرو پاسپورتونه په خلکو وویشي. په افغانستان کې د زمري میاشتې له څلېرویشتې نېټې را په دېخوا له کله چې طالبان کابل ته ننوتل د پاسپورتونو د ورکړې بهیر په چپه درېدلی و.
وامه اوریدل چې په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر چې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته په تیرو څه کم دوو میاشتو کې درېدلی و نن بیا پیل شو. د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په لومړي پړاو کې هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکول کېږي چې د کارونو اداري پروسه یې بشپړه شوې وي. د چارواکو په وینا د پاسپورت ریاست ښځینه کارکوونکو هم بیرته خپلې دندې پیل کړي دي. نوریاس نوری په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست له ملکي مرستیال شیرشاه قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې کومو خلکو ته دا پاسپورتونه توزیع کیږي.
روند توزیع پاسپورت بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی پاسپورت و حکم مقام ریاست الوزراء امروز اثر گرفته شد و ما پاسپورت های قبلا پاسپورت های جمهوریتی که فعلا در استاک داریم و اون پاسپورت ها را توزیع میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم، چون طب پاسپورت جدید زمانگیر میباشه، به اون اساس ما پاسپورت های قبلی را توزیع میکنیم. دیگه در قدم اول ما پاسپورت هایی که پیش ما قبل از تحول در حدود 25,000 اسناد پیش ما هست در مراحل مختلف هست که با مردم به توزیع شود، سر از او کار میکنیم. او که تنظیم شد، مرحله بعدی کسایی هستند که چون قبل از تحول ازدحام ریاست پاسپورت بیش از حد بود و مردم از طریق فرم آنلاین نوبت می گرفتن، ما در حدود 170,000 نفر ما در نوبت داریم که سر از روز شنبه بخیر مطابق یک تقسیم اوقات و را به اساس نوبت می تبلیم به ریاست پاسپورت که کارشان تای مرایل بکنیم.
تاسو د پاسپورت متقاضیان خو ډیر زیات دی، یعنی کافی د پخوانی حکومت چاپ پاسپورتونه لری ذخیره چه خلکو ته ورکی؟
بله بله، از اون نگاه هیچ کدام تشویش ما نداریم، پاسپورت به حد کافی داریم و می تانیم که تا یک مدت بسیار طولانی پاسپورت توزیع بکنیم به مردم.
کویسی راته وای چې د ورځې څومره پاسپورتونه تاسو خلکو ته توزیع کوی؟
ظرفیت اداره پاسپورت قبل از تحول روزانه د حدود 5000 پاسپورت بود که 3000 پاسپورت به مرکز ما صادر می کردیم و 2000 پاسپورت به ولایت. منتها با آمدن رئیس جدید تلاش ما به این است که ظرفیت را بلند ببریم و تعداد پاسپورت ها را بیشتر روزانه توزیع بکنیم.
د پاسپورت د توزیع لپاره تاسو ټول کارکوونکي راغلي د ښځو په ګډون د ښځو لپاره پاسپورت څوک ورکوي؟
بله، تمام کارمندان ما امروز به شمول طبقه اونا آمدن در ریاست فعلا موجود هستند، حاضر هستند و از اینکه پاسپورت مرحله بایومتریک داره و موجودیت طبقه اوناست به خاطر تعیین مراحل اسناد پاسپورت متقاضیان طبقه اونا ضروری است، به او خاطر تمام کارمندان ما حاضر هستند، هم طبقه ذکور و هم طبقه اوناست.
د پاسپورت د توزیع دغه بهیر یوازې په کابل کې پیل شوی که په نورو ولایتونو کې هم؟
نه خیر، سر از هفته جدید تا تمام ولایات روند توزیع پاسپورت اثر گرفته میشه.
که څوک نوی غواړي چې پاسپورت واخلي، هماغه پخوانی پروسه به طی کوي او کوم نوی طرزالعمل مو ورته ایښی نویو کسانو لپاره؟
افرادی که جدیدا میخواهند پاسپورت بگیرن اونا باید صبر بکنن که همین 170,000 نفره که قبلا در سیستم ما شامل هستن پول خود تا بانک تحویل کردن، یک یا کارشان تعیین مراحل شوه، میتونن فرم آنلاین نوبت خود بگیرن، بر اساس نوبت مراجعه بکنن. و طرزالعمل جدیدی که مجبور کردیم او به کسایی که تجارت پیشه هستن، به کسایی که خامه کشورهای خارجی را دارن و کسایی که مریضای بسیار مشهود و عاجل هستن، به این مردم ها باز ما بدون در نظر داشت نوبت میتونیم ارائه خدمت بکنیم.
د نویو پاسپورتونو په اړه باندې هم کومه طرحه شته ده چې نوی پاسپورتونه به کله چاپیږي، تر کوم عنوان لاندې او په څه بڼه باندې؟ ځکه چې دغه پاسپورتونه تاسو چې لرئ ممکن دغه پاسپورتونه خلاص شي، یعنی دومره کافي ذخیره شاید ونه لرئ.
دقیقا، ما پیشنهادات خود و نیازمندی های خود با وزارت مالیه شریک ساختیم. وظیفه وزارت مالیه است که پاسپورت ها در خارج از افغانستان ترتیب میشه که همون پروسیجرهای تدارکاتی چه پیش ببرند تا بتوانند پاسپورت تهیه بکنند به ریاست پاسپورت.
ده پاسپورت ریاست ملکی مرسیال شیرشاه قریشی و چه لازده رادیو سرای خبری کوله.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت لازده رادیو.
د ننګرهار ولایت له یو شخصي پوهنتون څخه 15 نجونې فارغې شوې، خو دا نجونې د خپل راتلونکي لپاره پریشانه دي ځکه د ښځو پر فعالیتونو طالبانو محدودیتونه لګولي دي. د نجونې له طالبانو غواړي چې ښځو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي تر څو د نارینه په شان په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د مالی ژبي، طب، ستوماتولوژي، اقتصاد او سیاسي علومو پوهنځیو څخه 15 ښځینه محصلینې فارغې شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په څلورمه نیټه جوړه شوې وه فارغو نجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې ښځینهو ته د زده کړو تر څنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغو شوو نجونو له ډلې څخه سایری سلیم رسنیو ته وویل زده کړې د نجونو حق دی او اوسنی نظام د دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي وړاندې وایي
اوسنی نظام پر راتلو سره د ښځینهو پر زده کړو باندې ځینې قیدات لګېدلي دي، یا هم هغه که د ښوونځیو په دوره کې دي، هغه که د پوهنتونونو په دوره کې دي. د دې سره د ښځینهو دغه زده کړې یو څه ځنډنې شوي. حکومتي او لوړ پوړي چارواکي یو څه وایي چې دوی دپاره به یو شرعي نظام جوړېږي، خو لیک راشو په مکتبونو کې وګورو هغوی ته ویل کېږي چې تاسو د شپږم ټولګي څخه خبره زده کړې نه شئ کولی. اکثریت په ښوونځیو کې د ښځینهو دپاره جلا سنفونه دي. د مکتب هغه شاګردان چې په دولسم یولسم یا لسم سنفونو کې دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. چې واقعا دا د ښځینهو دپاره د اندېښنې وړ ده.
د مجدې په نوم یوې بلې فارغې شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل په تیرو شلو کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. پکار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي. نوموړي وایي شل کاله ښځو کار کړی، باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي، دندې ورته ورکړل شي، ځکه چې د څو لسیزو جنګ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلی. ورورې، زوی او خاوندې وژل شوی، باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوړ شي. ښځینه محصلینې وایي نجونې د لوړو زده کړو هیله لري، خو کلتوري محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لورې لوړ پیسي د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو د روښان خصوصي پوهنتون رئیس پاتې ګل شینوارې وایي د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریبو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی وایي
خو په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ باندې چې موږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چې نوي محصلین موږ جذبوو داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي. پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 6000 هغه محصلین چې یا بې پیلې شوي دي یا واجد شرایط دي، په دې کې یو شمېر وړیا دي، یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې محصلین ویشل شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به دغه 6000 محصلین په ټول هیواد مختلفو پوهنتونونو کې جذبوي.
دغو فارغو نجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې مهال کولی شي. کابو دوه اونۍ وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو لپاره یوازې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي پرانستل شوي او له هغې پورته ټولګي لا هم نه دي پرانستل شوي. طالب ویاندویانو په بیا بیا ویلي چې په شرعي چوکاټ کې په داسې یو طرزالعمل کار روان دی چې له مخې به نجونې وکولی شي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
وموریدل چې د ننګرهار له یو شخصي پوهنتون څخه 50 نجونې فارغې شوې دي، خو دا نجونې د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی په روانه اونۍ کې ویلي وو چې د ښوونځیو د تیرو شلو کلونو له فارغانو هیڅ تمن نشي کېدای. د ده دې څرګندونو د ګڼو ځوانانو غبرګونونه وپارول. موږ غواړو چې په همدې تړاو د طالبانو وضاحت واخلو چې طالب چارواکي ولې هر ځل دا ډول څرګندونې کوي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هیلې اسد مرکه کړې ده، او د مرکې په پیل کې له ښاغلي مجاهد څخه لومړی پوښتل شوي چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی د دې څرګندونو هدف څه و.
اصل کې دلته ماته څومره څرګندېږي د وزیر صاحب خبر نه اوس هم ناسم برداشت کېږي. وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په داسې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي. باید دې ته پیاوړتیا ورکړ شي، قوت ورکړ شي، او دا د ازادۍ روحیه ډېره په خونکو او شاگردانو کې دا ډیره ویزه کزي تبي خبر د متاثر دي شاهدانو چې په 13 شلو کلونو کې د امریکایي اشغال موجود وو، هر شی له غو نه متاثر وو. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط، د خلاصون مسله، د په هغه پیمانه چې لازم وو دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نسوي کېدلی، د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود وو، یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود وو. خو دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوق په برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم باید لا پیاوړی شي، لا قوي شي.
مجاهد صاحب، تاسو وایئ چې موږ یا په ټوله کې د طالبانو حکومت د هغه اشخاصو سره ستونزه نه لري چې هغوی تخصص لري، ډاکترانو سي، انجینرانو سي، یا په نورو برخو کې تخصص لري، همدغه متخصصین فکر نه کوي همدغه ښوونځي فارغ شوي دي؟ که د اشغال خبرې، که د ازادۍ سره د نه لیوالتیا خبرې، خو دوی همدغه ښوونځي فارغ شوي دي. تاسو څنګه لکه دوی چې ویلي دي چې تمه ترې نشو کولای، باور پرې کولای شي په مخ خلکو؟
بالکل، دا دا موضوع دومره ویل شوی چې دا باید بهبود ته لاړه شي. داسې نه دی چې موږ یعنی باور نه شو پرې کولای، ولې هغه هم افغانان دي. موږ تاسې پوهیږو چې بېلابېلو برخو کې خدمت کوي، که هغه د پوهنتون نه وتلي دي، که د هرې برخې د هر پوهنځي نه وتلي دي. موږ یو شاهدان یو چې دا اوس خدمت بوخت دي په ادارو کې، په هېواد کې، په مختلفو ساحو کې، او آینده کې هم ګټه ځینې اخیستی شي. وزیر صاحب مطلب دا و چې دا باید لا قوت پیدا کړي او لا پیاوړتیا ورکړي.
دوی څه موده وړاندې همدغسې ورته موضوع یاده کړي وه، ویلي وه هغه چا چې دکترا کړې ده او ماستري کړې ده، له هغه چا سره چې مدرسه یې ویلې ده، د پرتلې وړ نه دي، نه یې ارزښت او نه یې قدر. هغه موضوع غبرګونونه له ځان سره لرل،
هغه سوې تفاهم، هغه د مطلب دا نه و چې ارزښت وړ نه دي، خدای مکه، یا هغوی په درد نه. هغه یو نظامي برخه باندې، یا په دې باندې خبره کول چې په نظامي لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړ، او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو، د پوهنتونونو یا نورو برخو کې دومره نه و، یعنی په کچه نه و. هغه نظامي اړخ ښودلی، او دا طبیعي خبره هم د پوهنتونونو د دې دپاره اوسي طبیبانو، ډاکترانو، انجینرانو، مسلکي خلکو ټولنې ته وړاندې کړي، دې دپاره نه اوسه نظامي خلک وړاندې کړي. دغه یو یو بحث یې کړی و چې تر ډېره پورې مطلب دغه شی و، نه داسې خدای مکړه چې چاته توهین وسي، یا په چا باندې باور نه وي، یا څوک بې ارزښته وبلل شي. موږ تاسې د ټولنې خلک یو، په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، مهم دي، او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې د هر چا شق جلا ده، او یو د بل کار نه شي کولی، یو په بل چې کې نه شي استخدام کېدلی، یو مسلمه خبره.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه، د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله، او اوس راغلي دي حکومت کوي، او د ښوونځیو او ماسترانو او دکترا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای. فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي کنه فکری رغونه بکی؟
نه، دا هلته مطلب یو نظامي بحث و، د جهاد توصیف و، ځکه دا خبره هلته سوې ده چې دغه لوی
همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید نور له جګړې ووزو، د جګړې له توصیف، د جهاد له توصیف باید موږ ووزو، موږ باید په فکري لحاظ پرمختګ وکړو، له نړۍ سره سیالي وکړو، ټیکنالوژۍ مخته لاړ شو. یعنې د لوړو زده کړو وزیر کا هر ځل دغسې خبرې کوي، فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودلی شي؟
او زه فکر کوم دا بیا مهم سي خبره نه ناسم برداشت ده. د دې معنی دا نه دي چې اوس ټول خلک به توپک پوګه کوي. ما مخکې وایي چې تخصصي برخې دي، هغوی ځان ته کار لري، ځان ته مسلک لري، ځان ته بخش معلوم ده، په هغو برخو کې ټول کار کړی یا کوي. موږ باوري زموږ ځوانان که په انجینري برخه کې فارغېږي، د هېواد لپاره به کار کوي، طبابت برخه کې فارغېږي، د هېواد طب ته به کار کوي، او که په ټکنالوژي او اقتصاد او په ساینس او په ریاضي او په مختلفو نورو فنونو کې فارغېږي، هغه به د هېواد ته په هغه برخو کې کار کوي چې اړتیا ده. موږ دا لاندېده نه شو نیولی چې د ټولنه به فقط یو جنګ ته ضرورت لري، او یا به یو هغه ازادي مسله مهمه، نور د ارتقا مسله، د پیاوړتیا مسله، د پرمختګ مسله، دا ټول دغو اقشارو پورې تړلې. یعنې دا رد شوي نه دي، صرف په هغه بحث نظامي و، بحث د جهاد په توصیف باندې و، د جګړې په ګټلو باندې بحث و. هلته د یادونه داسې کړې چې دا لوی کار دی، موږ د مدرسو شاګردانو اوسو کولی دي تاو هم لوی کار، ولیکن هیڅکله دا دمانه نه لري چې دا نور افشار نه هیڅ نه لري. هغه د ټولنې بېلابېل برخې هم مسؤلیتونه دا نه و، مسؤلیت جلا ده.
ورستۍ پوښتنه زما دا ده، کتا سی د راتلونکو خونځوی لپاره د پوندونو لپاره کومه تر هلري اصلي ټکی به سه وسی کولای شي لاندې را سره شریکي.
بله، د خونځوی لپاره د تعلیمي برخې لپاره طرح ډیره مهمه هغه دا ده چې زموږ شاګردان په افغاني روحیه باندې وروزل شي، ترل دې چې هغه متخصصین باید په مختلفو فنونو کې مهارتونه او دکترا ولري، حتی خو فکر باید افغاني وي. متاسفانه سي په تېر کې ځینې وختو کې موږ کله کله داسې د اشغال ښکار شوي پر سر کې دغسې خلک راغلي دي چې هغه نسبت ظاهرا افغانان وو، خپل هېواد یې په اشغالګرو باندې نیولی، خپل هېواد یې خرڅ کړی. داسې ونه سي دغه فکر نهادي نه سي د افغانستان استقلال خپلواکي په دې هېواد کې افغاني
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې رسره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ رادیو 19 پروګرام تر شنه اسمان لاندې خبرو خو ده شیبه صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 کسان په دایکندی کې په ناحقه وژلي. طالبانو دا راپور په کلکه رد کړی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر له نن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه. ویل سمدستي د هغو 25,000 پاسپورتونو په ویش کار پیلېږي چې پخوایي کارونه بشپړ شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازی رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 25 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. د جرمني حکومت نن اعلان کړی چې په افغانستان کې تیر 40 کاله په پوځي ماموریتونو او نورو پروژو باندې څه باندې 40 میلیارد ډالر لګولی دي. او د روسیې یو وتلی فلمی ستوري یولیا پریسلید له فلمی ډایرکټر کلیم شیپینکو سره نن فضا ته ځي. دوی به د قزاقستان له بایکونور فضایي اډې د سیوز MS-19 په ستوربیړۍ کې فضا ته لاړ شي. تمه د دوی هلته د یو فلم لپاره انځورونه ثبت کړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت لوس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر د یوې میاشتې معاش را سره ګرځولې وو. د دابل میاشتې معاش به هم 40 ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې به دوی موږ ته سر په اډوانس کې ګرځولې وو، هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي، موږ د ډېرې مجبوري سره لاس او ګرېوانې بچیان په کور کې ورو ډوډۍ نه لري. حال باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ژغ یا د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و، هغه اډوانس معاش خو دوی اوس موږ ته راکړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې عقد دی او دا نور معاشونه مو هم د طالبانو څخه